کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشه یا جملان دی مودي ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کومه په سر کې هم د مهمو خبرونو پایل کوو. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز غبرګون خود. دا پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکو پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سې شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشرانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره کمانډان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خبر شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبی ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا او جی آی ایل په نوم د تیلو او غازو د پنګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې وو. د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره پنګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. دا هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړي شو خونځو او کورونو د رغول لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکي پرون چهار شنبه په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارد ډالر د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارد ډالر نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغول لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. آزادۍ رادیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوی ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا د ستراتیژي په جزئیاتو به ریپورت ولرو. دا به مو وری چې په کونړ کې د ډلېزي مطالې د عمل لپاره هڅې پیل شوې دي. په یو بل ریپورت کې به وری چې د کندز ولایت اوسیدونکو لپاره د خوختي چې ځای روغتي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتي مرکزونو او درملتونونو خدماتو جدي څارنه پیل کړې ده. نن د ناورینونو یا طبي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا خطاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خختو او د پخسو کورونا دي کنه لکه د خل ډیر دره شوی دی ډیر خو شوی دی بکی دی.
افغانستان په تیر کال کې د پرلپسې طبي پیښو شاهد و چې درنه مرګ ژوب لم ورسره ملوه. ایا دا زیانونه را کمیدلی شي او که کمیدلی شي کومې لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نور بستې خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته وکی. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینی ماړی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او خی چې له دې هیواد د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحد ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي ځواب را نه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوی چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځوړو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او زیننورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوي او د حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې لزایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمېر اوسیدونکي په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرام کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر دریو تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېرې غلاوې شوې دي. په دغه خود ولایت کې همدا غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت د خبره مسؤلیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وې، باب مخکې ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وې، دایمان دیوال غرپې ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته راغلی، مارکیټ نه یو موټر مې ولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برا کې کوټلې ګمونه واخلي، 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړو، هغه هم شپې مل ټوله شپه په ډار کې باندې تر شي چې سهار راځو کدای شغله مات کړی وي.
بلخوا د چارو کتونکو بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو عملونه لوګه غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوی
مثلا یو کس په کورنۍ نختی ده، هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري، د کېدې شي په دې ته مجبور شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدې شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی ده، په دې خاطر باندې د هڅه کې چې باید یو غلا ترسره کړي، او مثلا که دته د 500 روپۍ خواړه رسیږي، دی په دې هڅه کې چې شلو باید ورته ورسیږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاسته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت نا وخت زموږ د هیوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري، او زموږ د پی یو سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی اوس برا شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي نوریاس نوري ورته کتنه کړی.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزی بانک د سیاسي لوبې يرغمل دی. د لیکنې لیکوال دان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په ورستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي، خو له نشټوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده، او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالر زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شو چې د افغانستان کنګل شوي پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي، څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په بینا دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي، ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو، د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر دي یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونه په خپل ورسته غنه کې په افغانستان کې ځانوژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبيعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو ترڅنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونه په وینا ډیر افغانان د هیواد مرکزی بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګه استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسنی نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسیدل د افغانستان راتلونکي تیار کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز صدابت کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستې چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راځي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې جنگونو بیروزګاری نشي توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کسته د هغه د خوخي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي
ډلجه مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوعه ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي ځوانان حاصل کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمن چې هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لار باندې مزل شروع کی
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پرګانه سمبال شي او د هیواد په آبادی او پرمختګ کې خپل ونډه تر سره کړي د سید جمال الدین افغاني په هنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دی مرکز ته د مطالعې لپاره راغلي راته ویل د ځوانانو له بیځایه ګرځېدو ویډیو گیمونو نیشو او نور کارون څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځول لپاره ډلیزه مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي نشې توکي دي نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یو خل را یو خ پروسه چې ده هغه ډلیزه مطالعه د مونږ د کونړ ولایت کې د دې خې بیلګل ول دله چې هغه ځوانان چې مخکې به ټول وخت په بیځایه کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو هغه وس د ډلیزه مطالعه په برکت سره ناس وي د موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي
د ډلیزه مطالعه د پروګرام مسولین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالیو کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپل پوهې او معلوماتو زیاتول لپاره باید مطالعه ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدی شي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
دوستان تاسو موږ غلا ازادې رادیو ناوړي په سویس کې د خزونه د نارینه ول حقونو د سرغړونې تور پور شوې ده سویس هغه هیواد دی چې د 1900 یم کال د فبرورۍ تر 8 مینیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه وچی رائے ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي احمد شیبر پری رپورت لري
د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولې ده چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړی دي د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغه مېرمنو ته چې مېړه امري د عمر تر اخیره د تقاعد پیسې ورکول کیږي خو نارینه تر هغه د تقاعد پیسې اخیستل شي چې ماشومان تر 13 کلونو لږ عمر لري د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د محکمې کنوانسیون شپږ څلوېښتو وادونو لاسلیک کړی دی په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیه پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی د دې سړي میرمن د 1990 مکلونو په لومړیو کې مړه شوه بیا د یو څلوېښت کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي د تقاعد دا پیسې په 2003 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 13 کلن شول بیلر د دې پریکړې پر ضد آر اس شو خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي شاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمې ته راجې کړه د اروپای ټولنې د بشري حقوقو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي د نشي توجیه کولای چې داسې قانون جوړ شي د محکمې دا خبره هم کړي چې د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د 14 کنوانسیون لمخي دا د نارینه وو پوړاندې تبعیض دی دا سشکاری چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او کچرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولې دي او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو ور بیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دروو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او خزو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیس بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې لښمن سره سم د طبي پیښو د ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو په اړه نن پنځشنبه د اکتوبر 14 په نړۍ کې د طبي پیښو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان پر روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغه طبي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایله او په زرهاوو تنو نور بې کوره شول. موږ په دې ریپورت کې هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبي پیښو زیانونه کرا کمیدلی شي؟ ولې طبي پیښې په افغانستان کې درانه تاوانونه اړي؟ تفصیل د فریدی سیال په ریپورت کې.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغه دی چې دا پیښه په خپل سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بیزای شو په یو کم کې اوسیږي، ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل هرڅه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ولید ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خل ډېر دار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکی دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامه خبر سره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حالت لکه اصل پیسو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځای شو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټول نه دا خوښ کو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم خوړل سي. که چیرته د ژمی پر رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمن را تړل کیږي، هغه بیا موږ ته ځای نه نیسي. دولت څه دا بډا دا مزک لري، موږ ته د مزکه توزیع کی او نړیوالو ماستونه د غختنه کو چې موږ ته د دوی پورن کورونا په شروع کې او موږ ته د آبادی وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کونکې ادارې او چال زلزلې څخه ورسته د یو سل لسو میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پایل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله زپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډیر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیو ډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترې واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوب لړې کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساعت کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو ساعت او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقامات باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کومپلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې وې. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړوونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپل ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډیر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خونه مره خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه راته خرابه کړې ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري، نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټه خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغه کم ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سلسله راغی، یو ورځ پسونه ټول را ختم کړ. مطلب موږ د باندې لګیا وسی او بوزې نه بچ کړو، خو امکان دی او بوزې بچ کړه نه. پس یو بر اړې سره منډم کړ کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وي خلخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کورت. هغه د شپې کور ته وبو پسرالی، هغه کوټو ته نه وتلې، کته دغه تکاوې ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا د خیر مسو او له دولت شند غوښتنه ده چې چیرې د موږ سره یو همکاري وسی. سمګه بیرته د خپل خیرخانې کومه د پپه باندې وای، پسونه پسونه ختم شو. کار نستا، یو شای نستا. نو چې له روسي لای وس خرڅ کو د خپل خیرخانې د پاره لا وړو راوړو لا غړي راوړو خار شي. په دومره ګرانه بای باندې دې سی په وشه باندې خپل نه شول کی.
په طبیعت کې مداخله او د بی غور کړونو تر سره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې په خانه مرستيال عبدولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به وبتل لکه خسارات هم درلودل ډیر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته کرنیز ځمکه باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود حال ما میبینیم. دا طالبانو دا هوا پیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو وراندوین پا خپل ویب پان خبروی. خوب پا طبی پیخو که دا مرگ جوبلی او درنو تاوانونو دا مخنوی لپاره حکومت نور چه اقدامات کوی. دا طالبانو دا حکومت دا طبی پیخو پا ورانده دا مبارزی وزارت ویاند نسیم حقانی دا دی راپور تر چمتو کودو پوری زموک پختن زواب نکری. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحیح برخې ټول امکانات لري، او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او لی
کته هم طالب حکومت پراتلون کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری وو او د ډېرې مرګ ژوبلې کمولو او تاوانونو وختو لپاره کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو د نمروز ولایت د لارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څیر د ډېرو زیانمنو شوو هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیله مند دی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیز ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټولې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کار کیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
او سم یو اربیا مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه خبره کړې په کې لیکل شوی، که څه هم له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدګرو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي د ویزو بندیز لګیږي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبر قومندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه باندې خبرونه خپاره شول، د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبر مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی پروند فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوي او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو غختل چې له هیواد سره ملاتړ زیات کړي. داغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړو شو خونځوی او کورونو درغول لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکی پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. او د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي. د ریپورټونو لمخې په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه غږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو توغندیز بریدونه ته دوام ورکړی دی. سمغه غلا ازادي راډیو ناوري د دې خبرونه په پاتې برخه کې ملالۍ بشیر در سره د چي د نور بسته پروګرام وړاندې کړي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست. زملا ملالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وازه سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونی او شدی په افغانستان کې لخپل حقونو څخه محروم کړي دي، خو په اعلامیه کې نمونه نه دی اخیستل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او شدو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادۍ ترڅنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نس کې دای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شوزو حقوقو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقوقو د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی اميري د نجونو نړیوالې ورځ ته چې د سې شنبه په ورځ و په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور نجونو ترڅنګ ولاړ ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوزو او نجونو پر ژوند څه وي؟ د دوغو او نورو مهمو پوښتنو څېړلو لپاره لمر سره په دې موضوع د خبرو لپاره پخوانی سناتور ګلالی صافی، د زده کړو فعال اوجی امیل او د شوزو د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنی دي. شایسته صافی همدار از دا اوس لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوی ده، له دوی سره خبرې پیلو. شایسته جانې مننه چې خبرونې تر اغلاست.
السلام علیکم تاسو ته میهمانه تاسو اوریدم کړه مننه ډیر زړه.
شایسته جان، لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ور باندې بندیزونه لګولي دي چې نجونی او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محروم کړي دي، په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نمونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وازسي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دننه
د دې ځات باندې ما دا بندیزونه زما په نظر وخت هم لګولې وو د طالبانو باندې چې اسانه ساده دونه کړ. بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاصه نه ده او د ډیر اغیزه کوي انجونه باندې او هغه نه د ادم دی بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي نگانه دوی باید دوی باندې ډیر بندیزونه راوړي، د تعلیمي سیاسي دوی باندې وکړي. ځکه مخکې یو څو دانی د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولې وو، مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېر ښځو اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ورنه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع، که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید به زر تر سره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هېڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصېږي. او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړي ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوژي امیل صاحب هم وصل سوي دي. صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپله نه منل کیږي؟
ډېره مننه اول خو تاسو او تاسو درنو میلمنو او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم، متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پیږي. منتها همداسې شته چې ویلې موږ باید خپله ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومکونه هم دوانه وو چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلوده. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره راپاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انګلیزیا ته تللم، په مالیزیا ته تللم، او ډیر یو ښه خبرې ماته وکړه. وخت چې انګلستان موږ د مملکت نه وتل، مګر ډیر فقیر هوادو او فقط مګر تنوري جوړ دي له خوړل تنوري چین لري. مته سکورې چې انډونیزیا ته چا کومه کنه که خپل دی خپل په خو درېدل. افغانستان یو غنی فقیر هیواد ویل کی، یعنی هر څه لري اما هیڅ شی نه لري، ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل دی هیواد جوړول د پاره لاس لاسونی نه دی وړلی. تر څو چې مونږه مفتخوري، یعنی به هیڅ مونږ عادت شي، مونږ هر وخت غواړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي، باید امریکا دا وکړي، باید اروپا دا وکړي، اما بالاخره مونږ باید څه وکړو. دا متاسفانه هیڅ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړوي. دلته د فعلي حکومت چې ارنوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دې نه مونږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه هغه مه کوه. مونږ ته زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي، چې اوس ګورو مونږ تقریبا اکثریت هیواد په لاس کې دی، ټول نظام په لاس کې دی. نو د دې د خپل باید مسولیت لري. وخت چې څوک غواړي حکومت کې، مسولیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بل اخره د جنو د لپاره څه پروګرامونه لري، بل اخره د هیواد لپاره دی چې لري. تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان د خونه فقط امر بالمعروف دی، چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په خونځي د جنو په خبره فقط دی. ټول اجندا ښه ده، بس نور شي نه. دغه هم د منفي فشار راوړلو د خزو باندې چې دی په دغه کار باندې خپل یادا چې دی خپل نړیوال ټولنې ته خپل زور خي چې موږ دا کار کوو د خزو په مقابل کې. څو چې تاسو موږ پر اسمه تشه د دې زما په نظر یو ډېر یعنی کجمله نه استعمالومه، وایم چې دا یو غیرتي دی چې د خزو باندې په ظلم باندې غواړي چې خپل ځان پر اسمه ته پیژني. د دې لپاره چې پر اسمه ته پیژندل شي، باید اول خپل ملت راضي کړي، چې متاسفانه ملت ډېر ناراضي دی، خصوصا نیمه طبقه د ټولنې چې خزي دي. یو وخت زه په پیدا نشي چې وو یو کارونه چې فعلا د خزو په حق کې کیږي، دا ښه کار دی. نو بحث څنګه چې په نیمه کې را ننوتی، نه پوهېږم چې په اصل بحث په چه بدلی.
ډیره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. د بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوي بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع شوي دي، دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې دننه، او د دې تر څنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه تشرغ لاست، پښتنه دا ده چې آیا یو داس څوک ستا او څوک به دا څاري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکارت کې د طالبانو چوکارت چې دوی افغانانو ته حقونه پکښور کوي؟
کیره مننه کوم. سلامونه تاسو خوګو اوریدونکو ته، درنې خور ګلالی جان، نور صافی ته، شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم. زه درته وایم چې مونږه ما ایران یو، دلته چې وسیګو او د دې کړنې ګورو، قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی؟ دا رقم خو اسلام که هیڅ اصلا ویل شوی نه دی. دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي، اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي. چې ویلي دي په نرو ښځو یې ویلي دي، دوی ولې مخالفت کوي؟ نور کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کینی، په موټر کې داسې کینی، دا دلته داسې وکړي، د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي، دا نه شي، هغه نه شي. دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هیڅ باید د پوره ونه وځي. او د کورونه زی څوک چې نارینه نه لري څوک، نارینه هم بیکاره ده. دا ژوند دومره خسته کن شوی دی، دومره خلکو باندې بوج شوی دی. د ورځې خلک خدای باور وکړه چې ځانونه زوړندوي او مري، دې د پاره چې نه کور ته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدی شي. دا خو یوازې نفقه نه ده، دا د کور نور بوج او کرایه او دا او هغه وغه نور راکړه ورکړه نشته، پیسې بیخي ورکې شوی دی. که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو، باور وکړه چې دوی په پټه مزي، دوی هر رقم مزي، دوی لارې لري، اصلا دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي. دوی دومره وګتیږي ساتل شوی دي، کوم کومه کونه چې راځي په میلیون میلیون سلویک میلیون اتونه
میاشت رازی هغه ټول دوی ځان د پاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان د پاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه راکوي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم، خو هم مفت دغه خپل جواز تمدیدو، اوس په ما یې کې دی 10,000 افغانۍ، یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه وچته کړی دی. هغه بیچاره عاید نه لري، هغه چې څه شي خرڅي اول خریدار نشته، خلک توان د خرید نه لري. دا خو ډیر سخت ده. دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا او سرنوالی تلاش چې بی رشوت هیڅ حکم کار دی نه کوي، په پټه اوس په برالای کوي. نو دا کارونه ګوره، اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې کور په کور غلا کیږي، هدفي وژنه کی، څوک چاته پیسې ورکړي، یو دشمن وژني، ډېر برالای وژني، هر څه کیږي. دومره بدامنی او غلا او هر څه. تاسو ولیدل بیګا چې خبرو کې ویل چې د ګردیز پلاره کې موټرونه غلا، یعنی غلا ورته ودرېږي او ناامني شروع شوي ده. دا نور هم پسې زیاتیږي لکه ساري مرض باندې. دا خو فکر دی، دا خو د کار د پاره دوی زمينه سازي نه کوي، مسؤلیت پاره نه اخلي. دوی په خپل سر دي. که دا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډیر سخت کیږي. او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه، دوی پروا هم نه ساتي. دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی، په دوی هیڅ اغیز نه کوي. زه نه پوهیږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی گزاره کوي او دا خلک په بلا ورپسې. دا دومره خلک راوګان شوي دي.
مننه اوجی جانی. شایسته جانی، زبرته تاسو تر ځم تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي. اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی، او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي. احمدار از صافی صاحب هم وویل چې افغانانو ته باید ژوند ور اسانه کړل شي. دوی پر خبر اول باید غوږ ونیول سي، او د طالبانو د حکومت او د افغانانو ترمنځ باید واټن راکم کړای سي. تاسو په یاد وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې دوی افغانستان ته تقریبا 1.1 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. دغه په دغه پیسو په اړه باندې طالبانو نه دی ویلي چې دا پیسې په کوم ځایونو کې لګیدلې دي، خو د ملګرو ملتونو دفتر هم همداسې وایي چې دوی مرستې رسوي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې افغانانو ته مرستې رسیدلې، خو کله چې خلک موږ ته زنګ وهي دوی شکایت کوي چې عادي افغانانو ته مرستې نه دی رسیدلې، او دوی هیڅ نه دي په خبر سوي په ځینو مواردو کې چې مرستې ورغلې دي او خلکو ته ویشل سوي دي. ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي، آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري؟ آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي؟
زما نظر دا ده، دوی خبرم بسیار دي. د ګیدان صاحب او صاحب د صفای صاحب دوی دومره ډېر کومکونه سوی ده. مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي، دغه دغه هیوادونه، مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي، چا باندې ویشل کېږي، اصلا دا معلومه نه ده. که دوی کومه پروژه خلکو ته ورکوي او کومه انجوګانو ته ورکوي، هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي. خلک ته سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي. کله چې مونږ په ټولو ولایتونو څخه خبر یم، د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه، هغوی ته اصلا مرسته نه کول. وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې، مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو. ما څو دانې کورنۍ همدا خپې لیدلې ده په ولایتونو کښې، او هغوی د هغوی نه خبر یم. د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده، او دوی اول خپل ځان ته اخلي. نورو ته دا اصل دا دا کومک چې کوي د نورو حق دي. د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیلاب دا شیان په زمونږ په ولایتونو کښې راغلي وو، د هغوی حق وو. مګر چې چا ته
دغه حق نه دی رسولي او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې ځکه چې ځکه موږ هر شی لرو موږ منابع موږ دا د افغانستان یو کوستاري هیواد ده هم شی لري شکر مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د زمکو د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي کنه او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې راوړي چې دوی نه باید دوی پرې نه دي چې نور هیوادونه باندې سفر ځکه دا د خزنه پریده خزنه پریده چې نورې والونه سفر وکړي چې دا محرم نه دی او محرم ورسره وکړي تاسو دونه فساد کوي په فساد ککړي او تاسو لستونه تاسو نمونه د دین طالبان نمونه په فسادي ادارو کې په ادارو کې ستا او په جدول کې په داسې استل دوی نمونه وګورئ سفر کولی شي چې دا خزنه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطر یو بل کوم څه چې لري دوی نه پریدي دا خواستان دا بې انصافي ده دوی حق نه دي چې خانزل چې دوی دا کوم باندې راوړي د خزو انجنونو باندې راوړي او کوم د ځان نه غنو وګورو په اسلام کې کوم ځای کې وایي چې خزه حق نه لري انجنونو حق نه لري تاسو وکړي اپ کوم حدیث منطقي دا کوم حدیث دی نه دوی هیڅ شي نه لري دوی خپل چوکاټه باندې کوي د اسلام چوکاټه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړي چې ټول خلک د اسلام نه د خرجان دوی دریږي او وايي دا سره کوم څه نشته دوی باندې مونږ باندې ملانو هي مونږ شي او خوند چې دوی په خپل مانکی دوی جوړ نه راځي ما یو بنفسه کې په خپل مرکز ودی وشه کله چې دا طالبان د خپل ملات غاک و نورې دوی سره حال فکر نه کوي خپل مشکل څنګهال نه کوي په نظر خو نه یوازونه چې ورسته وکي هغه یوازونه چې وغواړي چې څنګه افغانستان سره د هر نگانه مرسته وکړي هیڅ کومه غیزه نه کوي هیڅ کوم تاثیر نه لري زموږ اصلا ستونزه او مشکل غټ هم لري چې باید د ملات غاک واوري طالبان چې دا دی باندې اصلا دوی عمل نه کوي
مننه شایسته جانی صافی سب ستاسو خبر پښتنه وکم طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویل دي چې د ډول بندیزونو په اړه ویل دي چې نړیواله ټولنه پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستل کې یا په دا ډول ستونزو کې چې په خپل د طالبان حکومت رامسته کړی وي څمرسته کولای شي نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې څمرسته کولای شي په داسې حال کې چې شونځي په خپل طالبانو تړلې دي
دلته د اقتصادي فشارو خبره کیږي اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت کوي او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفافه نه دي ډیر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارډ ډالر تر افغانستان ته رسیدلی دي دا سره کوم توزیع شوی د چا د خونه توزیع شوی څنګه چې زه مونږ یعنی د میلیارډ طریقې اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا مونږ څنګه چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنو دا مونږ خپل د بین المللي او داخلي جو مساتو په طریقه خلکو ته توزیع کوو متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي وخت چې ته خپل وایي چې د حکومت یعنی د حکومت پر رسمیت نه پیژنې خای په څه کومه رسوي چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه مونږ ته نه رسیږي او دا حکومت وایي چې دا خو زمونږ لاس کې نه دي زه خپل د تجربې نه چې ما پښتنه وکړله یو راته ویل چې د دې پیسې راغلي امه موږ خپل د حکومت چارواکي ویلي چې پیسې موږ راغلي موږ پیسې راځي امه موږ نه پیژو د چیري زی یعنی دلته یو ګونګه مساله شته دلته ناتناز د طالبانو حکومت باندې وایي ته خپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري دا هغه چاته ورکي هغه انجوګان ته ورکول کیږي بین المللي مسافت چې د دې زیاترین مسافت دی پیسې خپل هغه مسافت لري تاسو ګورئ چې بین المللي ټولنه چې غواړي ځات لږ دغه معاشات لسکند د داخلي کارمندان نه پورته وسیږي دغه د تاګوراتک ټول پیسې د کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مسافت د خوان توزیع کیږي په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته وسیږي دا یو معضله ده چې د باید هر سزر خپل بین المللي ټولنه یې کې پر رسمیت نه پیژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسولیت دې ورکړي چې دغه پیسې دې د کومکونه چې کیږي قلم د نظارت برخه خو دې ورته ورکړي هغه نه ورکړي لاس کې مرته نه ورکړي بیا برته موږ څنګه نو کوو چې تاسو مصرف کړئ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت پر رسمیت نه پیژني د څوک مصرفي تر کومه مصرفي د چا په لاس کې لګي آیا واقعا د سیاسي اسناد شته چې د ټوپک په زور باندې داسې د کومکونه خسر شي وي او چاته توزی شي وي. موږ دلته یو خلاط معلومات لرو نو په چې سره هم خبر ده. راځو په دې چې سره هم فشار راوړي. عرب راست میډیا کې راځي په رسمیت نه پیژني نو معلومات کې د افغانستان د لسنې استلې ده. البته یعنی استازه شته هغه پسې ولیدل چې خبرې استازه ونه کړي. یعنی موږ په یو حالت کې چې څه رقم فشار نور راشي د دې نه نور فشار نشته. اول خپله طالب یو لوی فشار دی افغانستان که دغه کفایت کوي موږ ته څه رقم فشار دی. نور هم دغونه کومکونه چې د یعنې څلوېښت میلیونه چې راځي هغې نه م چې قطع کړي نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسېږي هغه به ملت ته ونه رسېږي. هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو معاشونه کېږي هغه لا پرېږده دغه باقي مانده به یې ونه رسېږي. زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف هم به پی صورت باندې ولې افغانستان یو فقیر هیواد دی. متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې د پشل کالو کې د میلیاردونو شرار له ده هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته او څنګه کې موږ مفسده چارواکي هم موجود چې هغه هم ډېره غلا وکړه دي کې څوک سترګې پټ نشي پټولی. اما اوس همدغه پروسې د سره په هماغه رقم باندې شروع کړې ده. دې بین المللي ټولنه هم ګرم ده باید خپل روش ته تغییر ورکړي. راځو د فشارونو باندې یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جانی مخکې ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي. نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده او د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اوریدلی دی وایي چې دا موږ حکومت ته نه ورکوو ولې چې موږ د حکومت په رسمیت پیژنو. خپل د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو ته طریقې توزیع کوو په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی. اول خو زه درته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي د هغې معاشات هم باندې کېږي. دا پیسې چې مثلا راوړي دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي نه دا خو واضح خبر ده. اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي که لږ موسیږي همغه بیا قطع کېږي. راځو په هغه فشار هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې ځي مثلا بندیزونه په سفر باندې مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل دغه ټول یو څه معاصره دی. اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي. ملت خبره باید واورېدل شي. دی ما ته سوال دا دی چې آیا دوی راغلي رښتیا د دې لپاره چې حکومت وکړي، آیا دوی راغلي دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي، آیا دوی راغلي چې افغان ملت هوسا وساتي؟ دغه سوال باید جواب شي. کنه دلته دې کوم بل مقصد د پر راغلي چې نور هم خلګو زوري نور هم خلګو زپي. یعنی دغه فقیر واد نور هم فقیر کی تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه څونه تاجران خپل په سرمایه وایستل څونه خل بیکاره دي واقعا سری نور نو هغه درد د خلګو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی. آیا د حکومت ولې د پر راغلي دي که کوم پروژه د پر راغلي دي چې دلته یو څو وخت اوسي کی دغه وطن چې وزګور یو نیم کال جوړ شوی وایي دا هم نور د منځه ایسي. دلته موږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د سلويخ کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخت جنگو کې سوځیدلی او کړیدلی دي. دغه خطر په فکر ډیر زیات دی.
ډیر مننه او ژیجانې ستاسو څخه به پښتنه وکم پلنډو ټکو که تاسو ماته جواب راکړئ. تاسو واوریدل چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم پر طالبانو د بندیزونو یادونه کړې و او د شوزو او د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویل دي چې د افغان زړورون جنو ترڅنګ به امریکا ولاړوي. اوس موږ واوریدل چې نړیوال څه کولای سي په دې برخه کې او تاسو واوریدل چې صافي صاحب د افغانانو لخوا پر طالبانو د فشار خبر وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې افغانان په خپل څنګه طالبان قانع کولای سي چې د دوی غښتنو ته غوږ ونیسي؟ بلې اوږې جانې کزما ژغ تاسو ته درځي. زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ اړیکه له اوږې جانې سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو. بلې زموږ ژغ تاسو ته راځي اوږې جانې. زه فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره لبد مرغ قطع شوې ده. شایسته جانې همدغه پوښتنه به ستاسو مخ ته کشیردم که په لنډو ټکو باندې راته ووایاست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غوښتنې ومني.
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی ستونزه څه شی ده. زموږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي، د همدې له وجې نه دوی ته زمینه کار مساینه به دوی سره دوی خلک ځي زموږ هېوادوال ځي بله هېوادونه شه په لارې کې مړ کېږي او داسې نور ستونزه دوی باندې راغلې ده او د خوراک د اسخت شیانو ستونه ډېره جګه شوې ده. او که زمینه کار مساید نه اوسي او دوی به ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي، نور هم زما په نظر چې دې ستونزه دې لاړ حل ده چې طالبان باید سوال د خپل ملت راکوي چې دوی ستونزه څه ده. خپله تاسو زما په نظر دې خپل ګوري چې خلک د ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي، ولې دا نه ګوري، ولې کوم اقدام نه کوي؟ زمونږ که د خارجیان هر څونه فشار راوړي که هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي هېڅ اغېز هم نه کوي، دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي، د هېچ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي تکامل ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي، کانفرنس واخلي، کوم جلسه واخلي، همدا چې نور دنده ته پاتې ده د مخکنی حکومت سیاست مداران او که ښځې دي که نارینه دي که ښځینه دي باید ټول دوی ټول کې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي او دې باندې باید ډېر غور وشي. مو ګورې تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه کارمنې زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې کومه شم چې زه یو بېسواله نجلۍ یم او په کوټه هم داسې ناست یم چې دونه ما زیار باسلی وو د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی وو په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوالو ته.